بوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب و نیمه در پیش.
هیچ کله داسې وخت نه دی راغلی چې زما په لاس کې کتاب نه وي یا هم د کتاب لوستلو ته علاقه ونه لرم، خو له بده مرغه ځینې ځوانان فکر کوي چې د کتاب ویل یې وخت تیروي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفاداره ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړو یې لګولې دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي:
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه ازما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده، خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایه چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموما به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس زه دونه هغه لرې ځایانو ته نه شم تللی، ځان ته یې نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم. او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم. او همدا چې ناهیلي شوې یم، ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په څنګ کې تشویق کړم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتما به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېره ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نه سئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بلکل، زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه په څنګ کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولو ډېرې کمرنګې شوې دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توری، زړه یې ماتی، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې به په یو پیغلې باندې نو عموما ډېر دل سره ده کېږي زړه تورې کېږي. نو تنه زما نه زما په څنګ کې زما خوارخوندې زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي ډېرې فعاله وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې علت یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسیې کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ.
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره او دا پړه نه بدله شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایطو کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا ښه خبره ده. سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د په ژوندون د اثر ولوسل چې ځوانان یې وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي او د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شمرسته ده نه. یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک یې وایي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کړي. د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده. یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د لیکوال د یو کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي. ښاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې ولړې پیل کړه کندهار میشتي مطبوعاتیان. هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و کندهاریان و خو کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره و چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکه مرغه د ښځو برخه هم پکې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه اخباري کالمونه دي چاپ سوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټې دی او یو دی تا شویل چوبڅ چاته موه کلمونه دی او یو هم دی د امام سمجوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات می په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی. په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی. د ټولنیز نه خوځ می بیان کړی دی. د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی. دا زما لومړی کتاب چاپ سو به ډیر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم ترڅو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب تر لاسه کړي نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ها که استاد نن څه وکټنه وکم یاو ادبی ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبی ټوټه کې په یاد مده چرته وایې.
ما خپل لور ته شی لیکلی وو نو اجازه درته وایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتن نه سترته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه ترنجی لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخ څخه دی د تک سپنی وشکره کوم غلی جر پاکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي. ستا سره هیڅ خو خوږی ځکه نه لري چې د یو مسكين معلم لوري دی کمزوري معلم لوري
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاکل نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا د بوره مور لدی رجالات څخه د وشکو چنی او چسوي په هیڅ سر نه خلاص دی. هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې تنه خبره از مادرید ورا زمانه پرې درشې دان کړی دی او څه وایي چې افغانستان جوړیږي.
bale رزو نور پښتنه او ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب متلي کړی دی د دې پکلر ته وغږی کی دی کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویل او کسانو چې کار کړی په قندهار کې کړي قندهار نه يم قندار پاکله باندې دوی راپور خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سویتی اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اواز قندار ته کار کړی.
نو په نور برخه کې تذکيره وي شاعرانو تذکيره و د لیکوالانو تذکيره و خو د مطبوعاتيان تذکره منه وتر سرګو سوي خو د جورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی وغیر بخوا چاپ سوي د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو جوړستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته خو باید نمونه ژوندې پاتې سي. مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريال ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی وو دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مجمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سی وو
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دي چې ما د کتاب چاپ سوي دي او خو دې خپل ما څه پښتنه کړی د کتاب مستیر په یکواله څو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیک ویني بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم دې ډیر همکاري سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زه ورته مرکې به ورسره کولای غو چاپوله او په ځمکه کې دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځای نه دی یو څوک څه زما کار ته په درنسته ګوري په اخبار کې چاپوي اخبار خو په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پام ته پاتېږي نو دوی لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله د غادي تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سموته انګیزه ورته پیدا شوی چې راځه د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په هغه کې ما په تلغان کې د لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر د کړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي بیا هغه راټول کړم او دغه څه لری په تلغان کې پیل کړم بیا کتاب جوړ کړم بیا هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولزم ماته بیا هغه فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم هغه ځوانان چې ټولنې کې شکر کړی هغه ځوان چې شمه دني فعال هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله ولدا چې ماته مرا فکر کړو بیا هغه ځوان راټول کړم بیا مال ور دغه به خښه کړی نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوسته لیکنی وکړي په هر برخه کې هغه ته تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دغه اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څو لیکي تاسو به صورت وایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دی مطالعه کې پنځه لس کتاب دی مطالعه کې یو کتاب دی ولیکي ځکه تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې اشتغال کتاب نوښته کې هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خوبه کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دا اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کوو د کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale له ځان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کوي او د خپل خوړې او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسی
دا موږ په کندهاري سره په کلو کې نه ځایې ژوند خوشاله یې خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي هر کتاب مات دوغه ګران دي لکه څنګه چې زما ته په اولادو به سړی کاږي تر اوسه مره رسېږي هغه ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره کتاب دوغه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه ما خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوانو واڅې دا چې ورسره داسې لوري را پیل کړي په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځای یې خوشاله چې ورسره زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو دا کتاب یې ما درې کال خوري کړی دی اما دا و چې المان ته راغلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نه و دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوښ لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زامت دی دا غوړه ته کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کوي بیا ما هڅه یې بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شي دا یونلیک دی چې سفر نامه کار کوم خیر سره هغه نه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري مې خدای نور څوک پاتې سفر نامه یې خلک سي نو به ولیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څلی کې کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم جلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خڅ وړاندې کوي ټولنه ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي. کله چې لومړی مخددای کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې، څومره باید هر شی رښتینی وي، څومره د املا خوي، څومره غو د کتاب محتوا خوي، په دې خبرې وکي.
موږ وخت د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود. کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غړ یو کتاب چاپو کومره بدره نه ول چې می چاپوي د بول صبر وکي، صبر وکي، مطالعه وکي. موږ بزرګ کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو، اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کول. بیا به دول تاسو وسلی کني وکي 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 کني وکي، بیا وخت به تاسو په دې کې چړو وکي. سړی باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې، ځکه کله چې کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه، بیا د ولس کتاب دی، بیا خلک نقد پر کوي، بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي. نو زه وایم کتاب وځندوي، خپل علمي پانګه زیاته کړي، دا کتاب وړاندې کړي چې خلک یې په خبرولو ښه ویسیږي، په چاپ یې ښه ویسیږي، لوستونکي په لوستلو باندې ښه ویسیږي، او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستل، دغه دغه شګړې مې ترلاسه کړې، یا ما ته یو فکر راکړي، یو مثبت فکر راکړي. نو زه هم کتاب مجبورم، کتاب باید نه وي، دا کتاب باید داسې وي چې د ولوسته پاتېږي، په ټول وختو ته پاتې، خلک دې باندې قضاوت کوي. لکه اوس موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو، د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو، د بینوا صاحب کتاب باندې قضاوت کوو، د علامه رشاد بابا کتاب باندې قضاوت کوو، د قیام الدین خادم صاحب، د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې قضاوت کوو، چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو. بیا براتګ نسونه زموږ کتابونه ګوري، که ښه کتابونه وای افتخار وکي، او کني وای بچولا دستونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي. نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه، خپل کتاب سره نه، د پوهانو، لیکوالانو، مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
بل سپیشل صاحب، تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې؟ آیا شعرونه لیکئ لولي؟
یو وخت شعرونه لیکل، او شعرونه وخت لیکل، ځین شعر په ځین شپسوی هم دی، خو شری ټول غنل را خوړی وری په مجلو کې شپسوی دی، په اخبارو کې شپسوی دی، په سایټو کې خبره سوی دی، یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وایو دا به تر خمخره ته وایي.
اما هغه شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وایي.
هغه شعر ډیر مشهور دی، وایي: ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه.
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه. ستا کلک زړه مې نرم کړي لکه موم وای، ستا کلک زړه مې نرم کړي لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه.
ډیر ښه.
او اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی، اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی، که ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
ډیر ښه است سپیشلی، ډیر ښه است. رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري، آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره پزاین کې لري؟
د کندهار څخه بیا تر المان پورې، یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم، د ارغن لغاړي د راین تر څپو، د کندهار د ارغن غاړه ده، دا د کتاب نوم دی، د ارغن لغاړي، او په بون کې بیا غټ سندي راین، د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی. په دې کې زما د ټول سفر علاج څنګه له کندهار سره وتلې، کابل تر غلې، بیا قطر تر غلې، بیا د قطر څخه څنګه راغلی ام فرانکفورت، او بیا په آلمان کې اوسېږم، په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی، بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم. دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري.
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده، چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده، د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي؟
لکه څو د کتاب محتوا مهم ده، دغه کتاب نوم مهم دی، چې ما مخکې ول کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه، نو اولاد سره یې پیدا کوي، څنګه شنو پرېږدي، کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي، هغه ستې کنه.
بله،
نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي، د غوند کتاب لپاره، د مقالې لپاره، چې څونه مهم نو وټاکل سي، غوند دغه پیدا کوي، لوستونکي ته کتاب راپورته کوي، چې په یوه شوالا په دې کې تر اوسه وګوره چې په کوشش کوي. یو چا ویل د په کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و، بیا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی، د مینې غیر، د سیمه راپورته کوي، مارک نور نه دی، دغه نو چې یو کتاب نیمه ډیرول فند راخي، او بیا چې یو کتاب د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی وو، او بیا د کتاب راوخستي د نامه په خاطر رانی وي.
بله،
یعنی دا نوم ډیر تاثیر کوي. نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي، هغوی چې خپل کتاب د پاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپل د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه چنګک چې د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورشي مایر را پراکاږي. نو د کتاب د پاره بیا نوم د غوند مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغه سي کتاب د مخایې د پاره بیا هغه صدیق د غوند مهم دی.
bale کله چې کتابونه ته د نومونه ټاکي، خپل فکر ورته کوي، که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي،
ډېر کوشش کوم، د مرګ سره سلا کوم، کوم خپل رائے مخوشي په دې خاطر چې ډیر نومه اړو سره اړو می اړو می په نوو د لیکوالانو خبرین په زین کینو خمه خاله مشوره سره یې خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به ځخپل نو پرښته اولاد زما دی به ځخپل نو پرښته
ځوانانو ته په اخر یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکنه وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلی او څو خبري ورته ولرو دا به ډیر ښه وي
زه چې کله ځوان نوم ورم ما خپل یو احساس د حرکت راکې د بیداری راکې د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ما ته زیته ځوان نوم ورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله لیکوالي کله شاعري کله نور کارونه چې ټولنه ته ګټه رسوي باید هوته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی دی وخت د وخت قدر کړی دی چې د وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي باید د تور شپې پر ځای وځغمي د خلکو خبرې پر ځای وځغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسی پر نامه باید هیڅ ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړه ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان به خېر ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پد فو لایک په اصلي او نیو علوم سمبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبال سول په څیر روشانه کوي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
ګران دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمرې دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې لغیر فعال کېدو سره نسج هم لمنځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل شي هضم سرعت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوي نشي کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي خو کچيري یو سیستم په دوه سیستمونو کې پالج او یالمین زولار سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي، نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت، چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشې او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به خون کیداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال یې امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږۍ سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دې ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا د چی ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د بندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت ترازو، هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ترازو، هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکي ونه سولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه، په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره دې درې ډوله لري، چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري. هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي، سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي. دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدون کې بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي، او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندوب مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شویدلو شویدل اسانوي او د استکا کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنست کیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي، او یا هم د لګنی خاصره دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکو هډوکې دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکې دي، او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسيره د یو هډوکي سره نښلوسي و د 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپا بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسه شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري، او دوه هم چې پراس داوله بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د پښنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Ah.